وخت په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې تو ته هرکلی کوو. نن د شنبې یا خالي ورځ ده. د 1491 لمریز هجري کال د مرغومي الجدي د میاشتې دویمه نیټه ده، چې د 2012 عیسوي کال د ډسمبر له 22 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو 2.29 یا اورېدلی شئ، او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM په 0.5 اورېدلی شئ. پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. د ناټو تر مشرۍ لاندې حساب څوکونه وایي چې د یو رکشوي سرتیری د مندل لپاره یې پلټنې پیل کړې دي. د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنځشنبې راهیسې پیل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوموه. پام وکړئ بشپړ خبرونه ته. د ناټو تر مشرۍ لاندې حساب څوکونه وایي چې د یو رکشوي سرتیری د مندل لپاره یې پلټنې پیل کړي. حساب وایي یو ګوجستاني سرتیری د افغانستان په جنوب لویدیځ کې ورک شوی دی. د ګوجستان د دفاع وزارت په یو بیان کې پرون د خپلې وسکر ورکېدل تایید کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د حساب یو ویاند وویل دغه عسکر چهارشنبې په ورځ ورک شوی او د مندل لپاره یې پلټنې روانې دي. درې کاله مخکې د طالبانو لخوا د یو امریکایي سرتیری تر برمته کېدو وروسته دا لومړی ګوجستاني سرتیری دی چې ورکېږي. ګوجستان په افغانستان کې څه کم 1400 سرتیری لري او د ناټو له چوکاټه بهر هغه هیواد دی چې افغانستان ته زیات سرتیری استولې دي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې 13 ګوجستاني سرتیری وشل شوي. د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنځشنبې راهیسې پیل شوي، چې په مرسته به یې په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات به لس ورځې روان وي. په دې وروستیو کې د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو د نامنیو د زیاتېدو او د وسلوالو د فعالیتونو رپورټونه ورکول کېږي. په لغمان کې دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په څنګلوري ولایت ننګرهار کې پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. دغه عملیات د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د قوس پر شلمه پیل شوي وو، چې وونه یې دوام وکړ. چارواکو تر اویاو د زیاتو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه ونوموه. اوباما د اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې
وکړ.
زه فکر کوم دا به عادلانه وي کول شي چې د جان کیری په څیر لږ کسان داسې دي چې دومره بهرني ولسمشران او صدر اعظمان پیژني، یا هم زموږ بهرني پالیسي دومره په ژوره توګه درکوي. دا ټکی کیری یو مناسب انتخاب جوړوي څو په راتلونکو کلونو کې د امریکا ډیپلوماسي رهنمایي کړي. که چیرې امریکایي سناتور دا پیشنهاد تایید کړي، کیری به د میرمن هیلری کلینټن پر ځای چې له اوباما څخه یې غوښتي دا لواک لري کړی د بهرنیو چارو وزیر شي. جانکری د افغانستان جانکری د محل د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی. نو موړې په داسې حال کې دغه مقام ته نومول کیږي چې څور از مخ کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس د کاندیدانو لسخه خپل نوم وایست. هغه د اقدام په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. د روسي پارلمان په غوښته اکثریت سره پرونی ولایت تصویب کړ چې لمخي امریکایي ادب نشي کولای روسي ماشومان د اولاد په توګه ومني. دغه لایحه امریکا د قضایي قوې د ورستي اقدام په جواب کې پیشنهاد شوی و. په ورستي کې امریکا پر هغه روسي ادب او بندیزونه ولګول چې ګمان کېږي له بشري حقوقو په سرغړونه کې ښکیل دي. د مګنسکي په نامه تر هتي رونې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا لاسلیک شو چې د قانون بڼه خپل کړه. د تر هغه تزه کډانو ورکړل شوی چې د سرګي مګنسکي په نامه یو روسي وکیل په 2009 کال کې په زندان کې تر سخت فزیکی شکنجه وروسته مړ شو. د دې لپاره چې د اولاد په توګه د ماشومان د منلو له حد قانون بڼه خپل او بیا ولسمشر توشي کړي، د روسي پارلمان د مشرانو جرګې تایید ته هم اړتیا لري. د عراق چارواکو تایید کړ چې د دې هیواد د مالی د سنی وزیر لستن ساتونکي د تروریزم ضد څېړنو لپاره نیول شوي دي. د قضایي عالي شورا یو ویان پرون ویل چې د مالی د وزیر رافی علیساوي د ساتونکو ډلو مشر اقرار کړی چې په څو غیر مشخصو تروریستي بریدونو کې برخه اخیستي، نه تنه نور ساتونکي د اضافي څېړنو لپاره انتظار باسي. دا وتر دې ساته خبرونه. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. پرون جمعه د پاریس کانفرانس وروسته ورځ وچ پکې د دولت سیاسي اپوزیسیون وسلوالو مخالفانو او نورو سیاسي اشخاصو برخه لرله. په دې اړه په یو ریپورټ سربیره به مونږ دې خبر کو چې په افغانستان او عراق کې چې جګړې پکې دي، خلک تر سنگاپور چې یو بډای سیمه ده ډیر خوشاله دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې د پنځشنبه پورې پیل شي و لس ورځې به روان دي. په دې اړه ریپورټ لرو. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې ولسمشر باراک اوباما پیژندل شوی سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه نومولی. دا مسله هم څېړو. دوستانو نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره اوسئ. تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی. پرون جمعه د پاریس کانفرنس وروسته ورځ وه چې پکې د دولت سیاسي اپوزیسیون وسلوالو مخالفانو او نورو سیاسي اشخاصو برخه لرله. دا کانفرنس د فرانسې د یو څېړنیز مرکز لخوا رابلل شوی و چې د افغانستان په مسله کې ښکېلو خواوو پکې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل نظرونه څرګند کړل. صالح محمد صالح ور باندې ریپورت لري.
د غونډې ګډونوالو چې له رسنیو سره په ډېر احتیاط خبرې کوي، د دې غونډې په پای کې د کومې احتمالي پریکړې یادونه نه ده کړې. د غونډې یو ګډون کوونکی چې نه یې غوښتل ژغې ثبتونې مو واخیستل سي، تېر شپه ازادي ایرادو ته وویل چې د طالبانو استازو له لیکلي بیان پرته پر نورو مسایلو تر ډېره حده نظر نه ورکوه. سرچینې په تېرو ورځو کې په دې کانفرنس کې د سویو خبرو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. راپورونه وایي په دې غونډه کې د دولت د سیاسي اپوزیسیون وسلوالو طالبانو، حزب اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو نږدې شل تنه استازو برخه درلوده. دوی په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته د وضعیت او راتلونکو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې رابلونکي وایي د دې غونډې هدف دا نه و چې دا ډلې به سمدستي د سولې خبرې پیلوي، بلکې هدف یې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو بنسټ ایښول و. فرانسوي چارواکي وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. په فرانسې کې مشت افغان سیاسي کارپو اکبر وردک د بیلابیلو ډلو ټپلو راټولېدل او په خپل کې د افغانستان پر مسلې بحث کول یو ګټور اقدام بولی.
کڅای دې سولې مذاکرات تاریخ ته لږ نظر واچوي، سخت تصمیم دي شو چې په اول مرحله کې دي کوم نتیجې توقع سره ولري. دا فقط یو پایل ګڼل کیږي او زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لا خل د افغانانو په یو ځای کې سره راغون شي. دا خپل یو پیشرفت
د وسلوالو طالبانو د یو ویان ذبیح الله مجاهد له خوا رسنیو ته په استول سوي ایمیل کې ظاهرا د پاریس په کانفرنس کې د طالبانو د استازو شهاب الدین دلاور او ډاکټر محمد نعیم د وینا متن مل یا زمیمه سوی دی. په دې متن کې طالبانو په ځینو مادو کې خپل شرایط ته پیشنهادونه وړاندې کړي دي. وسلوالو طالبانو د کانفرنس په درشل کې ویلي و چې دوی استازي به د سولې پر درېدلې بهیر خبري و نه کړي، بلکې د افغانستان په مسله کې به د طالبانو دریځ څرګند کړي. راپور نوې د ولسمشر کرزی او سلاکار حاجی الدین محمد او د سولې علي شورا د درالانشا مشر معصوم ستنګزي او ځینو نورو کسانو د افغان دولت په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو. ځینې سیاسي کتونکو دغه ډول غونډې د افغانستان په مسله کې د شکیلو ډلو ترمنځ د سیاسي اعتماد د فضا رامنځته کولو پر لوري یو ګټور ګام بولي او وایي چې دوام به یې شایي ګټور نتایج ولري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت مخفل وکړئ.
د لغمان ولایت چارواکي وایي هغه پوسی عملیات چې د پنځشنبه پورې پیل شوی لس ورځې به روان وي. ورته عملیات د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې بشپړ شوی چې چارواکي وایي په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیول شوي او دغه ډول عملیات به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. سالم احمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنځشنبې راهیسې پیل شوي چې په مرسته به یې په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات به لس ورځې روان وي.
تر لس ورځو به دوام وکړي. تصفیوي عملیات دي، پلټنې، تلاشي به په سیمه کې او تصفیوي عملیات دي.
په دې وروستیو کې د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو د ناامنیو د زیاتېدو او د وسلوالو د فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت د ښځو چارو سرپرست رئیسه ناجیه صدیقی څه باندې لس ورځې مخکې د وسلوالو په برید کې ووژل سوه. په لغمان کې دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په څنګلوري ولایت ننګرهار کې پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. دغه عملیات د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د لیندې یا قوس پر شلمه پیل شوي و چې یوه اونۍ یې دوام وکړ. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې درې اویا کسان نیول شوي وو چې تر پلټنو وروسته څرګنده سوه نولس تنه یې وسلوال طالبان وه او پلټنې ورڅخه روانې دي او پاتې نور بېګناه خلک وه چې خوشې سول. په نیول شویو وسلوالو کې د طالبانو د مشر مولوي عبدالرحمن نوم هم اخیستل سوی چې ویل کیږي نوموړي د ننګرهار تر څنګ په کونړ او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه تنظیمول. دی د نورو څېړنو لپاره کابل ته لېږل سوی دی. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي ورته عملیات به د ننګرهار په نورو سیمو کې هم پیل شي.
د دینه مخکې هم د خوګیانو شهزادو په چیرګام په ولسوالۍ کې چاڼي عملیات تطبیق شو. اوس وخت لپاره بیا ولی صاحب لارښوونه کړې امنیتي ارګانونو ته چې د خوګیانو شهزادو سیمو لپاره نیو عملیات په پلان کې ونیسي، په تدابیري پلان ورته جوړ کړي، فکر کوم چې په نږدې وختونو کې به هلته عملیات کېږي.
په لغمان او ننګرهار کې د عملیات په داسې حال کې کېږي چې څه موده مخکې د ولسي جرګې یو هیئت ختیځو ولایتونو ته تر سفر وروسته د ننګرهار او لغمان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی و.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د یولس وزیرانو د استعفا په اړه به راتلونکي اونۍ بحث وشي. د ولسی جرګې دوه منشي د جمعې په ورځ ساده رډیو ته وویل چې دا وزیران په ډله ییزه توګه استعفا کوي. ولسی جرګې د ولسمشر کرزي د کابینې د یولس وزیرانو د استعفا پریکړه له دې عمله وکړه چې دوی په 1390 مریض کال کې له 50% څخه کمه پراختیا بودیجه لګولي. نسیم شفق نور تفصیل راکړي.
تاکل شوه دا چې د ولسی جرګې غړي د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د حکومت د یولس وزیرانو د استیزه پر سرنګوالي بحث وکړي. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د یولس وزیرانو د استیزه په برخه کې د دې جرګې غړي جدي او له هغوی څخه به سختې پوښتنې مطرح کړي. دی وایي د سه شنبه په ورځ به د رئیسانو په کمیټه او د چهار شنبه په ورځ به په دې حقله د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې بحثونه وشي. دا استیزه یو ډله ییزه استیزه ده او موارد هم معلوم او مشخص، یعنی د بودیجې مسأله ده. له بودیجوي او تخنیکی پلوه باید په دې اړه یو لړ بحثونه وشي چې استیزه باید په څه ډول ترسره شي. ولسی جرګې په 1390 مریض کال کې له 50% څخه د پراختیايي بودیجې د کم لګولو له امله دوه اونۍ مخکې د یولس وزیرانو د استیزه کولو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د غړو په خبره د دفاع، اطلاعاتو او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدرو موادو سره د مبارزې، قانونو، لوړو زده کړو، اقتصاد، ښاري پراختیا، پوهنې، اوبو او انرژي او کورنیو چارو وزارتونه نه دي توانېدلي چې په 1390 مریض کال کې له 50% څخه زیاته پراختیايي بودیجه ولګوي. د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی وایي کچیرې د وزیرانو سرګندونې دوی ته د منلو وړ نه وي، نو د دې جرګې د ډیرو غړو د پریکړې پر اساس به هغوی ته د باور یا عدم اعتماد د رای ورکولو پروسه په سری ډول ترسره شي. خو د سیاسي چارو سیډونکو په دې باور دي چې د تیر پشان به دا ځل هم د یولس وزیرانو استیزه لازمه نتیجه ورنه کړي. د سیاسي چارو کتونکو محمد یونس فکور ازادي رادیو ته وویل چې د دې وزیرانو د استیزه کولو تر شا د ولسی جرګې یو شمېر غړي معاملې او ګټې لري.
نتیجه دې دا ستې چې د تر فشار لاندې راځي کابینه خپل کار سم کړي، بلکې بیا به برات واخلي او قدرتمن به د جنجال څخه لکه اسماعیل خان بیا راووځي. او هغه وزیران چې صحنې نه دي ورکړي ولسی جرګې ته داخله بیا مانی ورکي او راځي به ورکي، هغه به بس تېر شي.
خو د ولسی جرګې غړي دا ډول تورونه په ټینګه ردوي او وایي چې دوی هر پریکړه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس کوي، نه د شخصي ګټو او معاملو په هدف. ولسی جرګې تر دې وړاندې هم په څو ځلو یو شمېر وزیران په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له امله استیزه کړي، خو په ډیرو مواردو کې وزیران له استیزاحیا غونډې څخه بریالي وتلي دي.
و موردل چې ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د ولس وزیرانو د استیزا په اړه به راتلونکي اونۍ بحث وشي. وس په مکړی یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ناټو تر مشرۍ لاندې حساب سوکونه وایي چې دوی د یو رکشوي سرتیری د مندل لپاره پلټنې پیل کړې دي. د لغمان چارواکي وایي د افغان ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې پوځي عملیات له پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي چې په مرسته به یې په دې ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه نومول دی. د روسیې پارلمان په غوسه اکثریت سره پرونی ولایت تصویب کړه چې لمخې امریکایي ادبا نشي کولی روسي ماشومان د اولاد په توګه ومني. د عراق چارواکو تایید کړه چې د دې هیواد د مالی د سنی وزیر لستن ساتونکي د تروریزم ضد څیړنو لپاره نیول شوي دي. امریکا پر څلورو ایرانی کمپنیو او یو ایرانی تبا مالی بندیزونه ولګول. واشنگتن ګمان کوي چې دغه شرکتونه او سړی د ایران له تسلیحاتي پروګرام سره اړیکې لري. د مصر د اساسي قانون د لنجمنې مسودې ملاتړ او مخالفانو په اسکندریه ښار کې ور بیا خپلو کې شخړې کړي. او د ایتالیا صدر اعظم موریو مونتی د جمعې په ورځ خپل استعفا ولسمشر جورجیو ناپولیتانو ته وړاندې کړه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه باوریدل. جانا قالو کوزی ته وګ دو چی د لویدی زو رسپانو ته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز رسپانې پورسته غن کې ل طالبانو سره د خندونو لری کولو نوې داستان تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي. روان ایسوی کال په داسې هیلو سره پیل شوی و چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شوي، خو دا کال د دغو نوښتونو له وروستي پړاو سره پای ته نږدې شوی او په پاریس کې د طالبانو په ګډون د افغانستان د رقیبو ډلو ترمنځ غیر رسمي خبرې وشوي. دا مسله د دې ښکارندوی ده چې په 2012 کال کې د افغانستان د شخړې یا جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې لږ پرمختګ شوی. نیویورک ټایمز لیکي د پاریس په خبرو کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل او دوه ورځې دوام وکړ، د لومړي ځل لپاره طالبان د خپلو پخوانیو دښمنانو یعنی پخواني شمال اتحاد سره د خبرو میز ته کېناستل. په دې غونډه کې د افغان حکومت، حزب اسلامي او نورو ډلو استازو ګډون کړی و. ورسپونه زیاتوي د پاریس په غونډه کې له ګډون مخکې طالبانو او د پخواني شمال اتحاد مشرانو په ډاګه ویلي وو چې له غونډې څخه زیاته توقع او هیلې نه لري. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله ویلي و چې دا ډول غونډې په هیڅ صورت بریالیتوب نه ګڼل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې د پاریس د غونډې د کوربه او په پاریس کې د ستراتیژیکي څیړنو د بنسټ د رئیس کامل ګراند خبره راخستې چې وایي د پاریس خبرې چې دروازې د خبري رسنیو پر مخ تړلې وي، ګډونوالو ته دا غیر رسمي فرصت برابر کړ چې د 2020 کال د هیلو په لور ځانونه برابر کړي. انګلستان چاپ انډیپندنت رسپانې له افغانستان څخه د چټک وتلو د هرکلی علامې تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي د انګلستان حکومت هڅه کوي داسې پلانونه وړاندې کړي چې له مخې به یې په افغانستان کې د خپلو ډیری ځواکونو نیمایي شمیر د راتلونکي عیسوي کال تر پای وباسي او دا د پرمختګ یوه ښه علامه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې سیاسي وضع د خوشبینۍ روحیه نه رامنځته کوي او دغه راز په دې هیواد کې اداري فساد په زور کې دی. د ښځو د حقونو لاسته راوړنې تر ګواښونو لاندې دي او یوازې په روان کال کې د افغانستان د کوکنارو کر 15 برابره پورته لاړ. انډیپندنت لیکي د انګلستان دفاع وزیر فیلپ هامون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې ستونزې ومنلې. هامون نه یوازې دا ومنله چې په افغانستان کې ډیموکراسي په سمه توګه نه ده عملي شوې، بلکې دا هم ومنله چې هیڅ کله به په دې هیواد کې ډیموکراسي په بشپړ ډول پلی نه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان له زرګونو خیر قانوني کډوالو سره د یونان د چارواکو چلن غندلې ده چې هر کال د دې هیواد د پول لارې د غلطه ورزیه ویلې دي چې له اقتصادي بحران سره مخ یونان د بشري حقونو پر نړیوالو معیارونو مسخره کوي. په دې اړه رپورت لالن زندروسته. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ په یو خبره کړي راپور کې په یونان کې د کډوالو او د سیاسي پناه پلټه د کسانو برخلیک یو بشري ناورین بللې. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزی اسیا د څنګې د مشر جان ډال هویسن لخلی وای په یونان کې چې د اروپای ټولنې غړي د وسنۍ وسیت هیڅ کله په دې نه ارزي چې اروپای ټولنې د سولې په برخه کې د نوبل جایزه تر لاسه کړي. نو مولې زیاتوي په دې هیواد کې وسنۍ وسیت د بشري حقوقو له نړیوالو معیارونو څخه ښکته او پر دې معیارونو د مسخرو په معنا دی. د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو څنګه هم په یونان کې له کډوالو سره کېدونکو وضعیت باندې بیا بیا انتقادونه کړي. د یونان چارواکو د پنځشنبې په ورځ وویل چې دوی د بخښنې د نړیوال سازمان له راپور خبر دي، خو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د یادونه ورده چې د هغه کډوالو لپاره چې د افریقا او سیاله هیوادونو څخه د خښوند موندنې په خاطر او یا له جنگ جګړو څخه د تیښتې په موخه اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ورزي یونان د اروپایي ټولنې دروازه بلل کیږي. راپورونه وایي کله چې په 1990 لسیزه کې اروپا ته کډوالي زیاته شوه، له هغې راهیسې یونان ته هر کال په زرګونو کډوال ورغلي. ویل کیږي چې دا مهال د یونان د نفوسو له لسو څخه یوې هغه کس دی چې په دې هیواد کې نه دی زیږیدلی. په لسګونو زره کډوال هر کال له ترکیې څخه د اوبو له لارې د مرګ د خطر په منلو سره ځانونه یونان ته رسوي. تېره اونۍ د همدې کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 40 کسان په اوبو کې ډوب شول چې وطنه یې لا هم نه درک دي. ویل کیږي چې په دې کښتۍ کې یو شمېر افغانان هم سپاره وو. راپورونه وایي چې یونان له شپږو کلونو راهیسې اقتصادي بحران کې دی. د دې شمېر کډوالو ورتګ یې د اقتصادي بحران په زیاتېدو کې اغېز لري. په دې هېواد کې دا مهال په سلو کې 26 د کار خلک بېروزګاره دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي دی او د جرمونو زیاتېدو مرسته کړې چې په یونان کې د ګولډن پارټي یا طلایي ګوند پلویان زیات شي. دا ګوند د تاوتریخوالي له ډکو هغو بریدونو سره تړاو لري چې په یونان کې پر غیر یونانیانو کېږي. اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې چارواکو د کلونو راهیسې دې ستونزې ته پام نه و کړی، په تیر اوړي کې د غیر قانوني کډوالو خلاف یو پراخ کمپاین پیل کړ څو هغوی راټول او بیرته یې خپلو هیوادونو ته واستوي. د دې کمپاین منتقدین وایي چې دا حرکت د ګولډن پارټي د اغېز د کمولو لپاره شوی. ویل کیږي چې په دې کمپاین کې تر اوسه پورې 15,000 غیر قانوني کډوال د دوی د هویت د معلومولو لپاره بندیان شوي. له دوی څخه تر 3,000 زیاتې په پخوانیو پوځي اډو کې ساتل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې د ځینو سرغړاویو مسلې راپورته کړي دي چې په کې د بې سرپرسته ماشومانو په شمول د غیر قانوني کډوالو سره د چلن ویرونکې پیښې شاملې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کلونو کې یونان ته د ورتلونکو غیر قانوني کډوالو په منځ کې لسګونه زره افغانان هم شامل دي. له دوی څخه ګڼ شمېر چې د مرګ او ژوند ترمنځ په ستونزمنو لارو یونان ته رسېدلي، دا مهال په دې هېواد کې په ډېر بد وضعیت کې شپې تېروي. دوستانو باید یادونه وکړو چې د تیرو جمعې په ورځ له ترکیې څخه روان یونان ته یوه روانه د کب نیونکو کښتۍ چې ګڼ شمېر افغانان یې پکې په ناقانونه توګه یونان ته انتقالول ډوبه شوې ده. چې ویل کیږي په دې کښتۍ کې 23 تنه څخه تر 150 پورې افغانان سپاره وو او ټول ډوب شوي دي. د ډوبو شوو افغانانو څخه تر اوسه پورې د 22 کسانو مړي د یونان سرحدي پولیسو موندلې دي. په دې اړه زموږ په روانه خبرونه کې لا یو تن افغان څخه چې په یونان کې دی او لا دې پیښو خبر دی، لا غسره یو مرکه لرو، دا شهریار خان دی. خو مخکې په خبرونه کې څنور ریپورتونه لرو. یو دا چې خوشحالي له څه شي سره تړلې ده؟ له شتمنۍ، قدرت، ټولنیزو اړیکو او که معنویت سره. له یوې تازه سروې سره سم افغانان د نړۍ تر ځینو ډېرو پرمختللو شتمنو هیوادونو خوشحاله دي. عصمت سروان په دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ګلب د سروې د نړیوالې ادارې له نظر پوښتنې سره سم افغانان او عراقیان چې له کلونو راهیسې جګړو ځپلي د نړۍ د خورا شتمن او پرمختللي هیواد سنګاپور تر خلکو په ژوند کې زیاته خوشي احساسوي. ګلب د نړۍ په 148 هیوادونو او سیمو کې د ځوانانو د ذهني وضعیت د معلومولو لپاره له خلکو 15 پوښتنې کړې، لکه آیا پرون دې خندلی یا مسک شوی؟ آیا پرون ټول ورځ در سره محترمانه سلوک شوی دی؟ د سنگاپور اکثرو خلکو چې هیواد یې د سړي سر ناخالص تولید له نظره د نړۍ په 5 لومړیو شتمنو هیوادونو کې شمیرل کیږي، دې پوښتنو ته منفي ځواب ویلی دی. یوازې په سلو کې 46 سنگاپوریانو ټولو 5 پوښتنو ته هو ځواب ورکړی دی. په سروې کې ویل شوي چې په 148 هیوادونو کې د خوشحالۍ له نظره افغانان 163 ځای لري. سنگاپور چې 50 کاله پخوا یو وروسته پاتې هیواد و، په تیرو 50 لسیزو کې د دنیا په یو مهم تجارتي مرکز بدل شوی او په وروستیو کلونو کې هڅه کړې چې هنر او کلتور ته وده ورکړي. په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې نو بیا ولې د داسې یو سوکال هیواد اوسیدونکي د افغانستان تر جنگ ځپلو خلکو چې خورا اقتصادي او روغتیایي ستونزې لري له ژونده لږ راضي دي؟
دوستانو د وخت کمیل کبل دا ریپورت په بشپړ توګه نشو خبرولای. بشپړ ریپورت به ورسته درته په خبرونو کې وړاندې کو. لکه مخکې مو چې ویل، د سپین ماڼۍ چارواکي وایي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا پیژندل شوی سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه نومول شوی دی. په پام کې ده چې چوک هاګل د امریکا نوې د دفاع وزیر شي. سلیم احمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د ریپورت چو زیات تروري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیموکرات سناتور جان کیری د بهرنیو چارو د نوې وزیر په توګه ونوماوه. اوباما د اعلان پرون په سپینې ماڼۍ کې وکړ.
And I am very proud to announce my choice for America's
next secretary. We are the America the Bahraini Charo the Bal Wazir Lapara John Kerry the khpal intikhab potoga elanawam.
John Kerry.
د امریکا ولسمشر ویل شغلی کیری د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د مشرانو درناوی او اعتماد را خپل کړی دی. تم کیری نشپېته کلن کیری په اسانۍ سره د امریکا د مشرانو جرګې لخوا چې د پکې نږدې دیرش کاله خدمت کړي د تایید رای واخلي. جان کیری د میرمن هیلری کلینټن ځای نسی، هغه په خپل له دندې د لری کېدو پریکړه کړې ده. کیری په داسې حال کې د بهرنیو چارو وزارت نومول کیری چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو تر شدیدو انتقادونو وروسته د کاندیدانو له لیست څخه خپل نوم وایست. هغه په تیر سپتمبر میاشت کې د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګری د برید پاړه غیر دقیقې څرګندونې کړې وې چې په ورستیو کې له ځینو سیاسي لنجو سره مخامخ شوه. جان کیری په 2004 میلادي کال کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید وو. د په پاکستان کې د اوسما بن لادن تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پیدا شوی کړکیچ را کم کړ او له افغان ولسمشر حمید کرزی سره یې هم خپلې اړیکې غشتلې کړې. د 1991 میلادي کال کې د ویتنام د جګړې تر رسنېدو وروسته له دې جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړی وو.
We are probably angriest about all
احتمالاً موږ له غوسناکو کسانو څخه یو. د ویتنام او کمونیزم په وړاندې د منوي جګړې په اړه چې سره تویل سی وو، راته معلومه سو چې هلته خلک د کمونیزم او دیموکراسي په توپیر هم نه پوهیدل. دوی غوښتل په خپلو پټو کې کار وکړي، د سرخیل وټکو او بمونو لبریدونو چې کلی سوځي خوندي وي. راپورونه وایي باراک اوباما په پام کې لري جمهوریت غوښتونکي سناتور چوک هاګل د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. د په مشرانو جرګې کې تر 12 کلن خدمت وروسته په 2008 میلادي کال کې له دې جرګې ووت. د په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې خپلواک نظر لري. د عراق او افغانستان د جګړې په اړه پر پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش انتقادونه کول چې په دې توګه یې له جمهوریت غوښتونکي ګوند څخه ځینې غړي جلا کړل.
دوستانو د دینم ساته خبري مجلې په پای کې یو مخکې لیدنې چې جکفر احمدی درته بل خبرونه وړاندې کی په مکې د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه
اول دی نوم راته واخلا
لالجان
ښه لالجان دی کم ځای
زی لغمانه
دی لغمانی ته دغه څه خرڅې څومره وخت کېږي خرڅوې
زما تقریبا وکاله کېږي چې ډیکوریشن کار کوم کې خبر کې دا کار کوم دلته هم کوم څه سبب نو راحت پکې ده خاصه کار نه لري موږ سره ترافیک کار نه لري شروالې کار نه لري
نو څنګه کې یو ځای ودارې کې خو مخاب شروالې ولا کار در سره وی ولې دلته ولاړې
نه موږ ته سفر شې نه دی ویلي
څه څه لري
ډیکوریشن شي غوړې شته را سره غلې
خو راته وی وایا چې چی شي شي
شي دی سپرې دی هر شي شته نو شتین کاوري دی ټول سامان پکشته
دی ورځ به څوره پیدا کوي
ولا ورځ بس کیږي پینځ شپږ سامان می پد کیږي موږ ته
ښه راوړي کم ځای نه دا سامان
خو دی غن راځي چین ناراضي
خاطی خپل چې
تا ناران دی غټ غټ غوینه اخلو په مرکز کې اخلو
څومره غټه درته پات کیږي
زمونږ به څنګه پوری خبره دا وړه پوره نو چې دا کا 50 بنا دي شپتا وی خرڅو دوسی
ښه
دا غي ساده سپری موږ دوسا وی راځي اته خرڅو پښتن کاوري پاتیا راځي په سل سره شلي خرڅو ګورو برابرۍ د ډرایور د ګورو چې پسوي واغس ښه
واده خو دینه دې کړه
کړه
واده دې کړه ماشومان لري
خو شپه شپک بچی مې دي
شپک بچی دي دي ته خو تر اوسه بچی ښکاری ما ویل چې نوې پدې کړه سو کلن وچ واده دی کړه
زيره تقریبا 30 کلن مو مو
30 کلن ښا اوسم چیرینا ډیر کم کاری ما کې دې شی او شل وای ښا ډیر شی ښا کوم ورځ دې چې سودا خنه وي شوي کور کې غال مغال نه کوي
نه نه غال مغال چشته کوي
خو ښا ما خسړي باندې فشار چې نن می پیسې ولا ګټلې بیا غا یو
څه من کار دې کار نشي دی کی بخینو ته سره نه دې من کار نه کړي خاتمن پکې کیږي
دا ډرایورانو ته چې کله د ډیکوریشن سامان ورکوي کله دې پازا بوینا
ولا ډیر پکې سي سي ډرایورانو پکې چې به خبر نه پوي
لکه څنګه
خو دې سي پکې دي شروع او شه ورته سل بیا کې سره لنجي کې جو مو خو دې غره نه نیو راغلي دې سره واسې دا ډېر خبرې کوي
جګړه ډېر در سره کوي چې پرې د چلګ رات ارزان کی
هو
دې سي غړ لستونی والا او ګوري او موټر هم دې خري ور سره بیا څه
کوي والله خو چې راسي نه بیا چې زموږ چړې خي وي تیری سي اور
ولس شه په پیور د 50 وای
50 ولا لګي دي وړي ورته وي ولې شګه ور کوي
هغه بیا لنجي نه در سره
لنجي نه کوي ور کوي پیسې
خو غریبانو سره